هنا وقت مبخير د افغانستان په وخت د شپې نه به جوشي وسه همزه موتاسي ازادي لري ته وګیست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشر انتونی ګوتریش وایي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدی شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله شي. د دې یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې لته ټولو هغوی ودونو او سازمانونو سره یو ځای کېږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ د جمعې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت د افغانستان د نیمې نمایي نفوس په بند کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. هغه زیاته کړه هغه هیواد چې غواړي بشپړ پرمختګ وکړي باید د خپلو ټولو خلکو بشپړ ګډون پکې یقیني کړي. یوه زلزله چې شدت یې در اختر په کچا 4.15 درجې وو د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سهار په 2:55 دقیقو شو مرکز له جلال آباد ښار 950 کیلومتره جنوب ختیځ خواته وو. تروسه پوری د دې زلزلې لپاره د احتمالي تاونونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړ شوی. د خوړو نړیوال پروګرام نو بیا وایي چې په افغانستان کې د بیوزلې د زیاتېدو لپاره په هر دریو نجونو کې یوې لمړنۍ زده کړې نه دی بشپړې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP دا خبره نن یک شمه پر خپل ایکس پاڼه پوخانی ټیوټر کړی ده. د دغه پروګرام پر اساس لوی خو طالبانو لشبګم پرې ګورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې او بل خو د بیوزلې لپاره ډېرې جنې لمړنۍ زده کړې نه بشپړوي. د طالبانو د کډوالو بیرته رسندوی چارو وزارت وایي چې د شنبې په ورځ له ایران او پاکستان یو 1590 کورنۍ هیواد ته رسنې شوې دي. بختار اژانس نن د طالبانو د کډوالو بیرته رسندوی چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې سلیریش کورنۍ د تورخم ولس کورنۍ د سپین بولدک شپږ سلویخ کورنۍ د نیمروز ولایت او د وریخمو پله او وسلاته کورنۍ د اسلام کلا لاري هیواد ته بیرته راغلي دي. ایران او پاکستان د هغو افغانانو ایستلو ته زور ورکړی چې دوی غیر قانوني یا بې اسناده کډوال بولي. د ترکی پولیسو بیا د خپل هیواد په ساکریا ښار کې پرون شنبه پیو لاري کې لاستنه غیر قانوني افغان کډوال نیول دي. د ترکی رسنوی د پولیسو په قول ویل چې دا کډوال په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوی غوښتل چې لوان ښار څخه استانبول ته لاړ شي. د ساکریا پولیسو اعلان وکړ چې دوی د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د ښار په هندک سیمه کې عملیات وکړل او لږ تر لږه لس افغان کډوال یې پیژندلې چې په غیر قانوني توګه په لاري کې ترکیې ته ورغلي وو. د پولیسو راپور له مخې په دې عملیاتو کې درې کسان د ځینې قاچاق په دینور شي چې یوې خوشې شوې او د نورې محکمې ته سپارل شوې دي. د لوبو له ډګر به د افغانستان کرکټ بورډ نن یکشنبې له بنګلادیش سره د دریو یو ورځنیو سیالیو نیټې اعلان کړه. د دې ادارې پر اساس د افغانستان په کوربته به د دې لوبلړۍ مسابقه د نوومبر میاشتې په شپږمه وي. ورپسې دوی نورې سیالۍ ټاکل شوې چې د نوومبر په 9 او 11 ترسره کیږي. دا سیالۍ د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې کیږي. دا لوبغالی په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي افریقا د سیالۍ ډګر و چې افغانستان 2-1 وګټلې. او وروستۍ خبر هم دا چې د اسرائیل پاوز زیلان وکړ چې د حزبالله یو بل مشر نبیل فقوق یې وشړی دی. د اسرائیل پاوز چې قوق د حزبالله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو ضد امنیتي څانګې قمندان بللی دی. د اسرائیل د پاوز په وینا نبیل قوق پرون ماښام شنبه د سپتمبر 23 د بیروت د جنوب زیا سیمه کې د اسرائیلي جنګي الوتکو په عملیات کې ووژل شو. درنور دونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم واورئ. د طالبانو د محدودیتونو بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي دغو بندیزونو ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
دوی داسې فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي.
ځینې پخواني ډیپلوماټان وایي چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره یو شمېر ودونې کې سفارتونه تړي.
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي تر څو د دوی کومه هیله چې ده چې دوی په رسمیت وپېژني ګواکې دې ته به دوی نږدې شي.
د پاکستان له لوري د افغان سوداګر پر مخ د لارو بندیدو سوداګر اړکړي چې خپل سبزیجات او میوه په افغانستان دننه په توان لیلم کړي.
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وي، نور خراب شو، مجبوریت نه مې راتاو کړه جلال آباد ته.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ژر تر ژره تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انتونی ګوترس د یکشنبې په ورځ وختي په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدی شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خوارا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقدامونو سره پرتله شي. بلخوا د طالبانو د حکومت له مدیتونو او بندیزونو اغېزمنې په واد دننه ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې دغو بندیزونو ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي. نورحال د فیروزي عزیزي پراپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انتونیو ګوترش د یکشنبې په ورځ سهار وختي د سپتمبر په 19مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو سره یو ځای کیږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. نوموړي دا هم لیکلي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتلسی. بلخوا د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتونو مورسی دی هم د ملګرو ملتونو په نه هاویوم سرمشریزه کې په افغانستان کې زده کړو ته د ښځو او نجونو پر لاسرسي ټینګار وکړ. میرمن مورسی دی ویلي چې پر ښځو پانګونه پر سولې پانګونه ده، د ښځو پیاوړتیا د ټولو د سوکالۍ پیاوړتیا ده. له دې مخکې د جمعې په ورځ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم د ملګرو ملتونو دغې کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې طالبانو په افغانستان کې ښځې له ټولنې لرې کړي. میرمن وانګ زیاته کړه چې طالبان د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې جرمني، استرالیا، هالند او کاناډا په یوه ګډه اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ کړی چې که د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض او د بشري حقونو له سرغړونو لاس وانخلي د دوی پر ضد به د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وړاندې کړي. څه باندې شلو هیوادونو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسیتي تبعیض له امله د عدالت نړیوال محکمې کې له شکایت او په دې اړه له یاد حقوقي اقدام هرکلی کړی دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي وه چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند چا سره نه کیږي. په افغانستان دننه د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو اغېزمنې ځینې انجونې وایي چې د حالاتو پرې د ژوند کړی تنګ کړي او باید سر تر زره لاغوه سي. د کابل خاري وی اوسیدونکي د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دوی داس فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي، فعالیت ولري. دوی له هر څه نه ښځه محدودوي محدودوي، نو دغه به ډېره ستونزمنه وي که همداسې ادامه پیدا کړي. ما په نظر باندې خو یو هر لاره ورته پیدا شي یا هم لغوه شي.
د ښځو بشري حقوقو فعال رقیه سایی بیا له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې په خبره په افغانستان کې د روانو بشري سرغړونو او ښځو د حقونو تر پښو لاندې کولو د دوام د مخنیوي لپاره د عملی ګامونه واخلي.
ما شخصا خود من حیث یک زن و من حیث یک شهروند افغانستان از سازمان ملل متحد
زه د یوې ښځې او د یوې افغانې په توګه له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړم چې عملي او مؤثره ګامونه دې واخلي او د بشري حقونو په برخه کې خپل منتیا ثابت کړی چې نه پریږدي چې طالبان دې لا هم د ښځو حقونه او د هغوی انساني کرامت پایمالولو ته دوام ورکړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو د سرغړونو او جنسیتي اپارتاید له امله محکمې ته د دوی کشولو او حساب ورکولو غوښتونکي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د سپتمبر په 20مه په یو خبر کړي بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې د طالبانو د جدي سرغړونو مرتکبینو حساب ورکونې او قربانیانو ته د عدالت رسونې لپاره د یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دغه سازمان نیوکه کړې چې د اغېزمن نړیوال غبرګون نشتوالي طالبان هڅولي چې په خپلو محدودیتونو او بندیزونو کې نور هم پرمختګ وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو په تېرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د بندیز تر څنګ د دوی د ژوند په بېلابېلو نورو برخو هم محدودیتونه لګولي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه بهر د میشتو افغانانو لپاره د قونسلین خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکوي. د دغه وزارت د وین مرسل زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28مه په خپل ایکس پاڼه د ویډیو بیان په خبرولو سره دغه خبره کړې ده. یو شمېر افغان کډوال د طالبانو له دا ډول وروستیو هڅو څخه اندېښمن دي او په ورته وخت کې ځینې پخواني ډیپلوماټان به وایي چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره دا ډول هڅه کوي. تفصیل په راپور کې.
په بریتانیا او ناروې کې د افغانستان د سفارتونو له تړل کېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت یې په دې باور دی چې له سیاسي مسایلو سره د قونسلي خدمتونو تړاو نه یوازې ستونزې زیږوي بلکې د خلکو حقونه هم نقص کیږي. د دغه وزارت د وین مرسیال زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28مه په خپل ایکس پاڼه کې د ویډیوي بیان په خبرولو سره د ویانا کنوانسیون ته په اشاره سره ویلي چې قونسلي خدمتونه له رسمیت پیژندنې سره تړاو نه لري او د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي چې قونسلي خدمتونه له لویدیځو هیوادونو سره له ډیپلوماټیکو لارو بهر میشتو افغانانو ته وړاندې کړي. خو یو شمېر بهر میشتي افغانان به وایي چې له ډیپلوماټیکو لارو د طالبانو له لوري د قونسلي خدمتونو وړاندې کول له ستونزو سره مل دي. په ترکیه کې میشت افغان کډوال نور احمد یورتداش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر قونسلګری یا افغانستان بسته
شي د افغانستان قونسلګری وتړل شي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت څنګه کولای شي چې په مینو افغان کډوالو ته خدمتونه وړاندې کړي؟ دا امکان نه لري. دا غیر رئیسي چې حکومتونو قونسلګری طالبانو ته وسپارلي ځینې ستونزې شته، لکه د پخواني حکومت کارکوونکي مدني فعالان او خبریالان نشي کولای په اسانۍ خپل اسناد پروسس کړي او په خپل موجودیت سره ستونزې او په خپل شتون کې ستونزې حل کړي.
په جرمنی کې بل میشت افغان کډوال حمید الله وحیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
شنیدیم چې
موږ اوریدلی چې په لندن کې د افغانستان سفارت تړل شوی چې د مسلې په جدي توګه خلک اندېښمن کړي دي. له افغانستان د باندې د خلکو غوښتنه ده چې خدمتونه په هر هیواد کې چې وي د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ له لارې وړاندې شي، چې کډوال له ستونزو سره مخامخ نشي.
یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان له ډلې غوث جانباز د طالبانو دا ډول هڅې د رسمیت پیژندنې لپاره غني. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي ترڅو د دوی کومه هیله چې د دوی په رسمیت پیژني ګواکې دې ته بدوی نږدې شي. د دې اقدام د طالبانو اصلي متضررین د افغانستان خلک دي. دوی د افغانستان په د خلکو په حقوقو او ازادیګانو باندې ونول لوبه او سوداګري شروع کړې ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جمعې په ورځ د سپتمبر 28مه په لندن کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سفارت د تړلو پریکړه یې له هغې وروسته وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکي بې اعتبار اعلان کړل. د سپتمبر د میاشتې په 12مه د افغانستان سفارت په ناروې کې او له هغې وړاندې په واشنگټن کې تړل شوی و. په ورته وخت کې جرمني هم د طالبانو د حکومت هغه پریکړه ومنله چې له مخې د افغانستان د سفارت او په برلین او بن کې د قونسلګری چاري بيتي بار اعلان کړي او ویلیو چې دا ډول خدمتونه بعد د منشن قونسلګری لاري چې له دوی سره تعامل لري وړاندې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جولای د میاشتې په 13مه ویلیو چې د افغانستان د 14 ډیپلوماټیکو استازولیو چې په ځبان د 10 اروپאי هیوادونو او کاناډا او استرالیا کې دی او دوی سره تعامل نه لري نه مني. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د وګي اسمبلی د میاشتې په 28مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم یې غونډه کې ادا کړې و چې له هیوادونو سره اړیکې خېښوي او نه د سفارتونو او قونسلګرۍ د دوی له حکومت اطاعت کوي او په دغه استازولیو کې د پاسپورتونو او ویزو د تمدید په ګډون خدمتونه وړاندې کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سوداګر زتوکو د لیک تر لیک پر مخ پاکستان ته په بیلابیلو لارو ستونزې یو شمېر افغان سوداګر اړکړي چې خپل ستیجات او میوي په افغانستان دننه په توان لیلام کړي. یو شمېر دوی ازادي رادیو ته ویل چې بده بش پړه خوسکیدو لویری د کار کوي. د افغانستان سوداګری خونه هم د افغان سوداګرو د ستونزو په تایید سره وایي چې په دې برخه کې د دوی هڅو تر اوسه کوم پایله نه ورکړي. نور چې زاد سنا ککړ پر پور کې
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وي نور خراب شو مجبور مجبوریت نه میرا تاو کړ جلال آباد ته
د تازه میوې او ترکاری افغان سوداګر عبد الوهاب ته چوي د رومیانو موټر یې لپینځو ورځو راهیسې غلام بندر کې درېدلې و چې له امله یې ډېرې د رومیان خراب شوي او بیرته په کوردننه په تاوان پلورلې دي.
سم کابل کې خالی کړ رو بالا ته مې ویر کړ اغه په دې شو په مانې رنه واغستو دلته می ګاډي دوارا واسه جلالباد کې د پاروکا جی په دکان کې خرڅ و پاتیا پسل په 110 روپۍ درې نیم کروڑ افغانۍ نسخان کې هم والله که خوب رسیدان دي خنينه.
یو بل سوداګر خانسیب ازادي رادیو ته وویل
تلور پنځه پنځه ورځو کې هغه پاکستان ته پاشي چې دا غینې ډېرې زیاتې ورځې وشي نو هغه به تر واپس کو هغه به دلته جلال آباد مارکیټ کې یا په کابل کې یا په لوګر کې د غلام خان د لارې نو هغه به لوګر کې به ته خرڅ کو یا په ګردیز کې خرڅ کو که د تورخم د لارې نو هغه به کابل ته راولو به ته موټر یا جلال آباد.
د سوداګری سوتو کو د الکترا لیک پر مخ پاکستان ته په بیل بیلو لارو ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر له مودو راهیسې ورسره مخ دي خو په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د ستونزې په بیل بیلو وختونو کې مختلف لاملونه لري. د خیبر پښتونخوا د بیګری په سیمه کې د پیښور تور حمله شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. مخکې بار وړونکو موټر چلوونکو سره د تاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون ستونزه بلل شوې وه. کله هم د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې بهانه شي او کله بیا نورې ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزې خو په ټوله کې تاوان افغان سوداګر او کروندګر پرې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم د دې ستونزې په تاییدولو سره وایي چې په دې برخه کې په وار وار د طالبانو حکومت له مسؤلینو سره یو ځای پاکستاني لوري سره خبرې کړې خو په خبره یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه درلوده. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوسی ازادي راډیو ته وویل
علاوه د دې چې زموږ صادرات ته ډېر نقص ورسېد زموږ واردات هم د مشکل سره مخامخ شو خصوصا هغه ترانزیت چې د کراچۍ د لارې زموږ خوراکي مواد راغلي او اوس په زورونو موټران په د پېښور کې ولاړ دي. زموږ میوې خراب شولې پرون بیرته راستانه شول او یو تعداد خلکو په جلال آباد کې خپل میوې او خپل سبزي اعلان کړل.
په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان د ګډې خونې د مشر لوړپوړي مرستیال ضیا سرحدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په پولو کې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد له امله د دې دواړو هیوادونو سوداګریزه کچه ډیره ټیټه شوې ده.
دې سره د دوړو ملکونو د اربونو ډالرو پکې نقصان شوی دی. مونږ بار بار دا خبره کوو چې د کاروبار کې د سیاسي کم مشکلات دي هغه د کاروبار لپاره ډېر نقصان دي. د تجارت کې د دوړو طرف حکومتونه د کې نظر ثانی نه کی او ماته نه کاری دا کاروبار به نور به ټکیږي بلکې د کې مزید به نقصان کیږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډې خونې مخکې ویلي سکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګری کې شپېته سلنه کموالی راغلی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ یې مناسب تعادل نه دی موجود. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 10 میلیارده ډالرو ته رسیږي چې شاوخوا 2 میلیارده ډالر یې یوازې صادرات دي. له دې شمېر د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت یوازې پاکستان ته دي.
په داسې حال کې چې د ازبلا د مشر حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي، د اسرایل صدراعظم د نصرالله وژنه په سیمه کې د ځواک کنډول یا د قواو د توازن لپاره یو ضروري ګام بولي. اسرایل نن هم پر لبنان بریدونو ته دوام ورکړ او په همدې منځ کې د فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د لبنان له صدراعظم نجیب میقاتی سره په خبرو کې د اسرایل او ازبلا ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. تفصیل اسمت څروان تاسو ته وروي.
اسرائیل نن یک شنبه د لبنان په جنوب او ختیځ کې بمباریو ته دوام ورکړ، خو دا په داسې حال کې ده چې د ځمکې د احتمالي یرغل او سیمه ییزو پایلو په اړه نړیوال خبرداری زیات شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصرالله وژل د راتلونکو کلونو لپاره په سیمه کې د ځواک انډول د بندولو په خاطر یو ضروري ګام و. متحد ایالاتونه د ایران تر ملاتړ لاندې د لبنان حزب الله یو تروریستي ډله بولی او اروپایي اتحادیه بیا د حزب الله پوځي څنګه تروریستي ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ نن یکشنبه وویل چې د حزب الله یو بل مشر نبیل قاووق یې وژلی دی. د اسرائیل پوځ شیخ قاووق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو او استخباراتي ضد امنیتي څانګې قومندان بللی دی. د اسرائیل د پوځ په وینا نبیل قاووق پرون ماښام د بیروت د جنوب په زاهیه سیمه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو په عملیاتو کې ووژل شو. د اسرائیل په وینا قاووق په مستقیم ډول د اسرائیل د دولت او د هغه د اتباعو په وړاندې د تروریستي عملیاتو په پلانولو کې ښکیل و. حزب الله تر اوسه پورې د هغه مړینه تایید کړې نه ده. شپېته کلن نبیل قاووق د 1980 لسیزې په لومړیو کې له حزب الله سره یو ځای شو او تل د حزب الله له مهمو شخصیتونو څخه و. د قاووق د وژل کېدو خبر یوه ورځ وروسته له دې چې د حزب الله د مشر حسن نصرالله د وژل کېدو خبر تایید شو ورکړل شو. حسن نصرالله له اوږدې مودې راهیسې د لبنان د حزب الله مشر و. له بلې خوا تهران د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په نیویارک فارس خبری آژانس ته ویلي ټول باید خبر وي چې وضعیت خورا چاودیدونکی دی او هر څه ممکن دی، حتی جګړه. د ملګرو ملتو د امنیت شورا دایمي غړیو متحدو ایالتونو او چین د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه، په داسې حال کې چې روسیې د سیمې لپاره د ناوړه او دراماتیکو پایلو خبرداری ورکړی. په بیروت کې د اسرائیل په یوه لوی هوایي برید کې د حسن نصرالله د وژل کېدو له تایید وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په خپل لومړۍ وینا کې د راتلونکو سختو ورځو خبرداری ورکړ. نتانیاهو حسن نصرالله په دې تورن کړ چې ګڼ شمېر اسرائیلیان او د نورو هیوادونو سلګونه اتباع یې وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د اسرائیل جګړه یو کال ته نږدې شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
هلمان کې ځوانان له بیکاری شکایت کوي. دوی وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په دغه ولایت کې د بیکاری کچا لوړه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوسمهال سخت اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
عبدالکریم چې د لغمان ولایت اوسېدونکی دی، له تیرو دولس کلونو راهیسې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ژوند کوي. نوموړی وایي بیکاره دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ رئیسی زرګونه لوستي او نالوستي ځوانان د بیلابیلو لاملونو ډیرې د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو هیوادونو پریښودو ته اړ شوي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. او هر ورځ سلګونه افغان ځوانان هڅه کوي چې په قانوني او غیر قانوني مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. خان محمد بیا د هلمند مرکز لشکرګاه یو بل اوسیدونکی دی چې د تیر جمهوری نظام پر مهال د بوست پونتون څخه فارغ شوی دی، خو اوس په ښار کې رېړي چلوي. دی وایي له تیرو پنځو کلونو راهیسې بې دندې دی، له ګڼو ادارو سره یې خپل اسناد شریک کړي، خو وایي هیچا ورته د کار زمینه نه ده برابره کړې.
مستنه مدغه د دولت سره چې باید موږ سره همکاري وکړو، ما خو کار ته پیدا کړم. اوس زه په بازار کې داخله ریړي والا سره راځم، داخله سستري دی. دا یو څه وخت یو څه د ما بس سره ودرېږي د بازار او ځکه چې کوم سودا وي نسته د عمومي جادو سره چاپ کې. موږ مجبور یې راوځي دغه شهر ته چې دلې او خالي وکړو. دا چې د تمترینر دی خو بیا کاروبار نه کوي دلته. بازار کلا خسیر په چوکو خوبل ځای نه خسیر.
راز محمد بیا د هلمند یو بل وسیدونکو دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې نن یې تم ورځ د شارت د کار په لټه راوځي، خو کار نسته.
نن می اتمه د پدوا 100 روپی مر وزانه نه د پیدا کړي ورور از ما دغه جړه دغه وجو ظاهر د ورور ز دغه بده ورځ کوم چې مشته یو کار خدمت یو خاري د برسلمان یو امبار یو مزدوري یو شهر پیدا ک زما نن اتمه ورځ د برشي زولا ک کرم به شو الله ولی په مش پسې وسار و سر باندې نه ګرځي مش پر کومه مانی بلار څه یو کار خدمت را پیدا ک کغلا وکم لا سره سپریکه کغلا وکم په درو می و ز پر کومه ولار سم ته درې مانه غنم په پټو جرا ک زم پر خپل لار مانی.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو د ریاست له مسؤلینو او دغه راز په دغه ولایت کې د نورو طالب ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې هلمند کې ځوانان له بېروزګارۍ سر ټکوي، بلکې د افغانستان پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې هم بېروزګاري او اقتصادي ستونزې ډېرې سوي او خلک د طالبانو له حکومت دوی ته د کار زمینه برابرولو غوښتنه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کونړ مرکز اسد آباد کې خلک د موټرو پارکینګ یا موټرو درولو ځای نشوال څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د خار لارې کوڅې تنګ دي او په ټول خار کې داسې دولتي او شخصي ځای نشته چې پکې موټر ودروي. دوی دا کوي چې د سړک پر غاړو یې دروي نو کله ترې غلو شې نوړي وي او کله ورته ټرافیک او ټایرونه پنچر کړي وي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو
حمید الله په اسد آباد کې هټۍ لري. وایي هر سار چې له کوره راځي په ټوله لاره کې په دې فکر کې وي چې موټر به چیرته ودروي او د بې ځایه درولو په صورت کې به کومو ستونزو سره مخ کیږي.
پارکینګ نه لرو دي ځکه ورو هر څه مشکل دینده گاڑی دی ورو را د حکومت خلک چې راوځي را چې وي ځکه ټول د دکانداران کوم دي لګاړي بوزي کلان دي بوزو څوک ته ټیرونه وي څوک ته یو شپټي بیټرین دي پټيږي نو ډیر زیات مشکلات سره مخې دل تک.
همیشه ګل هم په اسد آباد کې کاروبار لري. ازادي رادیو ته ویل تر اوسه نه حکومت او نه هم کوم پانګوال داسې ځای جوړ کړي چې هټیوال او نور خلک پکې په پیغام ازړه موټر ودروي. د هغه په خبره ک د کومي هټي یا کارخونی مخې ته موټر دروي نو سختنی اجازه نه ورکوي. وای چې د دکان مخې بندیږي او د مشتریانو پښمیری بد اغیزه کوي.
کار ډیر وړوکې دی او ساحه ډیر کم دي نو موټر ودرې دو زین او امکانات نشه چې سړی موټر ودرې. کوم دکان مخ ته موټر ودرې دکاندار هم هغه کې کنه زما دکان مخه بند شو ګاک مې خرابېږي ترافیک چې دی ګرځي موټر دی ودرې بس یو ځای کې هغه ډیر ورته سورې کړي بل ځای کې یا ترافیک پادا بول کې
که د موټرو خاوندان د پارکینګ لنشتوالي ورسره د ترافیکو لخوا د کیدونکو سخت چلن څخه سر ټکوي نو په لار تلونکو خلک بیا پر سرکونو د موټرو لدریدو او لارو بندیدو څخه تنگ شوي. د اسد آباد اوسیدونکو عبد الله راتول د موټر لرونکو د بې ځایه درېدو په وجه هر ورځ په ساعتونو لار بندوي، نه دولتي کارکونکو په وخت دفترونو ته تللی شي او نه هم ناروغان روختون او ډاکټر ته.
په خار کې خدای ګڼه ګڼه ډیره زیاته شوې ده. هر ورځ چې موږ ګورو په خار کې خدای د سړک په سر موټر ورواله ولاړی لارې بندې د موټر د تیرېدلو ځای نه وي او د ټولو خدای یوازینی علت دا ده چې په خار کې داسې منظم او روغ پارکینګ سیستم نشته دی چې څوک ورشي موټر هلته ودرې بیا په خار کې شاودا وکړي.
دوی ټول له ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو غواړي چې په خار کې دی د سړک پر غاړو د موټرو درېدو او د غنی غونی د ختمېدو لپاره د پارکینګونو جوړولو ترڅنګ نورې لارې چارې هم ولټوي. په کونړ کې چارواکي هم یاد ستونزې منی وایي اسد آباد لزګونه کال وړاندې د خاري ماستر پلان پرته د غرونو په منځ او د دوو سندونو په خوا کې په یو تنگ ځای کې آباد شوه چې د پراخېدو امکانات کم دي. د خاروالۍ یو چارواکی چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د خار او سرکونو تنګوالي سربیره ډېرې موټر چلوونکي او پلاسي کراچي او توکي پلورونکي ترافیکي اصول ته پاملرنه نه کوي او همدا وجه ده چې لارې بندیږي. دی وایي د ګڼې ګوڼې کموالي لپاره د یو حلقوي سړک او په ښار کې د پارکینګونو جوړولو پلان لري چې د بودیجې پیدا کولو سره به پرې کارونه پیل شي. د کونړ اوسیدونکي په مرکز اسد آباد کې د موټرو ودرولو ځایونو د نشتون او په بازار کې د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډیری ښارونه د کم نفوس او سړکونه د کمو موټرو لپاره آباد شوي، خو د هرې ورځې په تیریدو د نفوسو او موټرو زیاتېدو خلک د غستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
خراغلاست د افغانستان